د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مزبوري ورل کا کړه. هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې په دې یو ساته خبرونه کې تاسو ته په کراچي کې د تازه تاوتریخوالي په بلوچستان کې د پولیو د مندل سو درنو رو ماشومانو او همداسې د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د غداری د مقدمه تازه حال تاسو ته درکو. او د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او د خبرونه په دویم نیمای کې 19 پروګرام د بختر ستوري هم لرو. لومړی د دې سات خبرونه چې اسرار الله مومن دی وړاندې کړ.
کولمبیا د مهم خبرونو لنډیز په کراچي ښار کې په دوه بیلابیلو مشکوکو پولیسو مقابلو کې شپږ کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې پرون د پولیو درې نور کیسونه رپورټ شوي دي او د پېشمرګه په نوم عراقي کوردي ځواکونه د ترکی له لارې شام ته داخل شول. سوهلته له شامی کوردانو سره څنګ په څنګ د کوبانی په ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه وکړي. او زه خبرونو تفصیل په کراچي ښار کې په دوه بیلابیلو مشکوکو پولیسو مقابلو کې شپږ کسان وژل شوي دي. بلخوا بیا په دوه نورو پیښو کې شپږ پولیس جوبل شوي هم دي. د کراچي د پولیسو ایس ایس پی راو انور د جمعې په ماښام خبریالانو ته ویلي دي پرون په کوټه ټاون کې له مشکوکو وسلوالو سره پنخټه کې درې وسلوال وژل شوي دي. بله ورته پیښه د لیارې په سیمه کې رامنځته شوې چې درې نور کسان پکې وژل شوي دي. هلته بیا د نیپا چورنګۍ په سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر پولیسو د لاسي بم حمله کړې چې پکې دوه پولیس جوبل شوي دي. په سوراب ګوټ سیمه کې هم تیر شپه نامعلومه وسلوالو څلور پولیس په ډزو جوبل کړي دي. په بلوچستان کې پرون د پولیو درې نور کیسونه رپورټ شوي دي. د بلوچستان د سیاد د څانګې چارواکو نن مشال ډیو ته ویلي دي دوه ماشومان په کلا عبدالله سیمه کې چې یو د یویشتو میاشتو ظهور احمد او بل د یو نیم کال حضرت بلال د دواړه د ګوزن له ناروغۍ متاثره شوي دي. درې ماشوم د کوټې د نوي کلي یو کلن ماشوم مصور نومیږي چې هغه هم د پولیو ناروغۍ وهلې دي. د چارواکو په خبره د دغه درې وړو ماشومانو کورنیو هغوی ته د پولیو ضد څاڅکو له ورکولو انکار کړی و. په بلوچستان صوبه کې روان کال د پولیو ناروغانو شمېر لسو او ټول ملک کې شاوخوا 215 رسېدلې دي. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف سره سره د هغه وخت د وزیر اعظم کابینې او کور کمانډرانو پر ضد د غداري مقدمې چلولو یا نه چلولو پړه فیصله د رواني میاشتې تر 28 نیټې پورې ځنډول شوې ده. پرون د پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمې اورېدنه د جسټیس فیصل عرب په مشرۍ ځانګړي عدالت کې ترسره شوه. د پرویز مشرف وکیل فاروق نسیم عدالت ته وویل چې د 3 نومبر د ایمرجنسۍ لګولو پریکړه یوازې د مشرف نه وه بلکې د هغه وخت وزیر اعظم د کابینې وزیران او ځینې کور کمانډران هم په دغه پریکړه کولو کې شامل وو. نو د په خبره د قانون له مخې په کار ده چې د یادو ټولو کسانو پر ضد دغه مقدمه وچلول شي. په کال 2001 کې د نومبر په 3مه پرویز مشرف په ټول ملک ایمرجنسي لګولې وه چې له وجې یې د نوموړي پر ضد د غداري مقدمه چلول کیږي. پاکستان حکومت د پېټرولو په نرخونو کې د یو لیټر پر سر د 9.43 روپۍ د کمولو اعلان کړی. دغه اعلان د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې ځانګړې غونډې ته په خپله وینا کې وکړ. نوموړي ویل باید چې د ټولو صوبو حکومتونه دغه ګام په رڼا کې د ټرانسپورټ د کرایانو راکمول یقیني کړي.
جو چیف منسٹرز ہیں میں ان سب
ل ټولو وزیر اعلی او غشتنه کوم چې د ترانسپورت په کرایو کې دي د کمیله پارا خپل خپل رول ولوبوي.
جو ترانسپورت کې جو کرایې هن ان کو اب اس کے مطابق ان میں کمی لے کر آئیں.
وزیر اعظم د تکړه چې په ملک کې د درنو احتجاجونو باوجود دوی حکومت د پېټرول په نرخونو کې کافی کم اعلان کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زی وایي چې افغان حکومت به له خصوصي سیکټر سره همکار وي او دروازې یې تل د سوداګرو او سرمایه‌کارانو پر مخ خلاصې دي. ولسمشر غنی پرون له افغان او چینایي سوداګرو او پنګوالو سره په کتنه کې ویل په افغانستان کې باید د خصوصي سیکټر او دولت ترمنځ د باور پر بنسټ ولاړ تړون رامنځته شي. ښاغلی غنی چین ته د خپل څلور ورځني رسمي سفر په وروستۍ ورځ څرګنده کړه چې خصوصي سیکټر به له دې وروسته د دولت فاسدو چارواکو ته پیسې نه ورکوي. د جمهوري ریاست رسمي ویبپاڼه د افغان ولسمشر له قوله لیکي چې وایي د افغانستان او چین د سوداګرۍ د خونو ترمنځ اړیکې د سوداګرۍ او صنعت په برخو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره ګټور دي. واشنگټن وایي د امریکا د بلوچ چارو وزیر جان کیری او د روپی ټولنې د بارنۍ تګلارې مشره کیترین ایشتن باندې ایران له بارنۍ چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په عمان کې د ایران د ټومی لانجې په اړه خبرې وکړي. دا خبرې بعد نومبر په 9 او 10 کېږي. ته د غونډې خبر د امریکا د بلوچ چارو وزارت پرون په واشنگټن کې خپور کړ. د عمان په مرکز مسقط کې دا غونډه تر هغه وخته دوه اونۍ مخکې کېږي چې د ایران د ټومی پروګرام پر سر د جوړجاړي لپاره ټاکل شوی دی. د یمن شیا هوسی قبیلې د خپل هیواد د ولسمشر ته خبرداري ورکړی دی چې په لس ورځو کې حکومت جوړ کړي. هوسیان چې د یمن په مرکز سنا او یو شمیر نورو برخو کې پیاوړي دي، ولسمشر منصور هادی ته له پورونۍ غونډې وروسته خبرداري ورکړل چې پکې په سنا کې د قبیلې 3000 مشران راغونډ شوي وو. هوسیان وویل که چېرته ولسمشر ونه توانېده چې د منلو وړ حکومت جوړ کړي، د هر راز انقلاب امکانات شته دي. د پېشمرګه په نوم عراقي کوردی ځواکونه د ترکی لاره شام ته داخل شول. څو هلته له شامي کوردانو سره څنګ په څنګ د کوباني په ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه وکړي. د پېشمرګه دغه شاوخوا یو نیم سل سرتیری چې پرون شپه د وړو وړو ټولګو په شکل کې شام ته داخل شو، ورسره د درنو وسلو ډک ټرکونه هم دي چې کوباني ښار ته روان دي. دغه ښار د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې له درې خواوو کلابند کړی دی. او په ابوظہبی کې روان د پاکستان او استرالیا ترمنځ د ټیسټ میچ په دویم ورځ پرون تر اخري وخته پورې استرالیا د یو وکټ په تاوان 2 رنزونه جوړ کړی وو. له دې وړاندې د یونس خان ډبل سنچرنو په مرسته پاکستانی لوبډلې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو استرالیا ته د میچ ګټلو لپاره د 500 رنزونو هدف ورکړو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورید چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. د پاکستان په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې شپږ تنه وژل شوي دي. په بلوچستان کې د پولیو ناروغي درې نور ماشومان وهلي دي. د پرویز مشرف وکیل وایي په ملکي د بیړني حالت لګول یوازینی د هغه پریکړه نه وه. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د پیټرولو په قیمتونو کې د کمی اعلان کړی دی، خو خلک وایي
پیټرول چې ارزان څه نه کمی یو څه زیات، بس بیا یو دم د کرایه پورته کوي، بس 500 زیات کی 100 زیات کی.
د پاکستان د سینټ قائمه کمیټي چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د پروژو د پرمختګ په پروژو کې پراخې درغلې شوې دي. او د کابل د پولیسرخي زندان بندیانو ویلي چې کای غشتنی ونه منل شوی نو خپل احتجاج ته بل نور شدت ورکړي.
که غشتنی منو مزه مجبوره مې زه خونو په دی باندې نو تر دې راځل ځان ته بور واچوم.
د دې تر څنګ د سیمیانړي پاړې یو شمیر نو ریپورتونه او د خبرونی په دویم نیمه کې تاسو ته 19 پروګرام د بختر ستوري هم وړاندې کو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید، د پاکستان په کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ تنه وژل شوي او شپږ پولیس ټپي شوي دي. د پیښې په کوټه ټاون لیاري او نیپا شورنګي سیمو کې رامنځته شوي دي. په کراچۍ کې مې د مشال ریډیو له خبريال ظفر کریمي څخه د دې پیښو تفصیل وپوښتئ.
په دې کې یو پیښه چې دا په مشرقي کراچۍ کې د سوراب ګوټ په کوټه ټاون کې مخې ته راغلې ده. د دغې سیمې کوم پولیس مشر چې دی روان ور هغه ویلي دي چې دلته وسلوال موجود وو او دوی په دغې وسلوالو باندې ورغلل چې اول په وسلوالو د ده په وینا چې حمله وکړه او د هغې نه وروسته د پولیسو سره په مقابله کې درې کسان چې دي هغه وژل شوي دي. روان ور دا هم وویل چې دغه کسان چې دي دا د وسلوالو طالبانو غړي دي. زه به دلته تاسو ته دا ووایم چې په دې دوه هفتو کې دا درېمه حمله ده. د دې نه مخکې په یوه حمله کې په دغه شان مقابله کې 9 کسان وژل شوي وو. د هغې نه مخکې بیا په یوه دغه شان مقابله کې 8 کسان وژل شوي وو چې د دغې سیمې ایسیسپي روانور د دې په حقله باندې وایي چې دا ټول د وسلوالو طالبانو غړي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې حقله باندې څه نه دي ویلي. د دې نه علاوه دا بله پیښه چې ده هم د کراچۍ په لیاري سیمه کې مخې ته راغله. دا د بلوچو ګڼمېشته سیمه ده. دلته هم د پولیسو سره مبینه مقابله شوې ده چې درې کسان پکې وژل شوي دي. د دې نه علاوه کومه بله پیښه چې ده دا د کراچۍ په نیپا چورنګ کې یوه بله پیښه بیګا مخې ته راغلې ده چې په هغې کې وسلوالو د پولیسو په یو غشتي گاډي یا موبایل باندې حمله کړی دا چې راغی به می حمله دا پولیس وای او چې پاره په نتیجه کې هغه د پولیسو گاډي په مکمل توګه تباه شوی دی او دوه پولیس پاره کې جوړ شوی دی. پولیس دا وایي چې دا کم گاډي چې دی دا دغلته یو امام بارګاه دا غي تیرې ته ولاړو کله چې په دې باندې حمله وشوه. د دین علاوه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې هم په پولیسو باندې بینه معلومه کسانو ډزې کړې دي او د دې په نتیجه کې دوه پولیس افسران او دوه سرتیري چې دي هغه پکې جوبل شوي دي. نو ټوټل دغه کمی د تاوتریخوالي پېښې چې دي په دې کې شپږ کسان وژل شوي دي په پولیس مقابلو کې او شپږ پولیس سرتیري چې دي هغه په دې کې جوبل شوي دي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د بلوچستان د صحت د څنګ چارواکي وایي د دغه صوبې په کل عبدالله او کوټه کې درې نور ماشومان د پولیو یا ګزان له ناروغي متاثر شوي دي. د چارواکو په وینا له دې سره په روان کال کې په دې صوبه کې د ګزان د ناروغانو شمیر لسو ته رسیدلی دی. د دې تفصیل می په کوټه کې د مشال ریډیو له خبریال خدای نور ناصر څخه پوښتې. هغه وایي
د بلوچستان پښتون میشتي سیمه دي چې یو هم دا ماشوم د کوټې د نیوي کلو دی چې د پولیو یا د ګزان په ناروغي اخته شوی دی متاثر شوی دی او دوه نور ماشومان بیا د کل عبدالله سیمه دي چې هلته چارواکي وایي دوه ماشومان د پولیو یا ګزان ناروغي څخه متاثر شوي دي. د چارواکو په خبره په دې متاثر شوي ماشومانو کې یو یو د دویشتو میاشتو ماشوم دی چې ظهور احمد یې نوم دی او دا د ګلستان اوسېدونکو کوي د کل عبدالله او هغه له دې څخه متاثر شوی دی. دوهم د کل عبدالله چې کوم ماشوم دی د هغه نوم حضرت بلال یادوي چارواکي چې وایي هغه د شلو میاشتو و د یو نیم کال و دا هغه له دې څخه متاثر شوی دی. درېیم ماشوم چې دی هغه د کوټې د نوي کلي د مصور په نامه دی چې لس میاشتو دی هغه وایي چې هغه هم د نوي کلي دی او له دې څخه متاثر شوی دی. معنا درې ماشومان پرون ورځ باندې دا رپورټ شوی دی د دې تایید شوی دی د چارواکو لخوا او د لوی سره د دې درې ماشومان سره په بلوچستان کې روان کال د پولیو یا ګلډرونه ناروغي څخه د متاثر شوو ماشومانو شمیر لسو ته ورسېد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 15500 15500 او 1300 کلو هارت ساوري دلشه.
د پاکستان د پخوانی پوزي وکمن پروز مشرف پر ضد د غداري مقدمه کې د هغه وکیل عدالت ویلي چې د 3 نومبر فیصله پر کوم چې هغه په ملکی بدنۍ حالت لګولې وو د پروز مشرف ایوازنې پریکړه نه و. دا چې پدې کې وکیل نور څوک ورسره یاد کړي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريال ریاض مسخیل څخه تفصیل وپوښتئ.
پرون د پخوانی پوزی واکمن پرویز مشرف په ضد د جسټس فیصله رب په مشرۍ کې چې کوم درېتنی خصوصي عدالت ته نو هغه مقدمه اوریدنه و په دې کې چې کوم د پرویز مشرف وکیل دی فاروق نسیم نو هغه په خپلو دلیلونو کې دا خبره وکړه چې د 3 نومبر چې کوم اقداماتو کومه ایمرجنسی چې لګولې شو و نو هغه پرویز مشرف د یو پوزی جرنیل په حیث نه بلکې د ولسمشر په حیث لګولې و او د هغه وخت د وزیر اعظم په مشورې لګولې و بیا په دغه لړکی د کابینې سره چې کوم وزیران دي هغه سره او د کور کمانډرانو سره هم مشوره کړې و او هغه د دې مشوره ورکړې و چې دغه ایمرجنسي دی ولګول شي بیا ور سره چې کوم د هغه وخت پارلیمان نو هغه نه یوازې د دغه ایمرجنسي په حق کې قرارداد پاس کو بلکې د دغه اقدام ستاینه هم وکړه نو د فاروق نسیم دلایلو کې دا خبره و چې دا اوس چې کومه مقدمه د آرټیکل شپږم تر لاندې د غدارې مقدمه روانه ده دا یوازې په پرویز مشرف باندې نه بلکې په دغه ټولو کسانو باندې دغه جرم راځي او باید چې دغه ټولو خلکو خلاف ته یو شان مقدمه اوچلول شي د دې په جواب کې بیا چې کوم حکومتي وکیلونو هغه هم خپل دلایل ورکړه چې داسې نشي کېدی بلکې دا هر څه پرویز مشرف په یوازې سر باندې کړی دي د دواړو ډلو د دلیلونو اورېدو وروسته عدالت بیا فیصله چې کوم دین هغه محفوظ کړه او اوس به دغه فیصله چې کوم نه د دغه نورو کسانو په دې مقدمه کې د شاملولو لپاره نو هغه به په 27 نومبر باندې اورول شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان حکومت د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی خو په بلوچستان کې عام خلک وایي چې په دې سره به عام خلکو ته په تګ راتګ او سفر کې لکه هیڅ ګټه ونه رسي د دوی په وینا د ځکه چې ترانسپورټران یا د بسونو او موټرو مالکان کرایې نه کموي. نیاز مساخیل ورسره خبرې کړې دي.
د سیمې اوسیدونکو نواب خان وایي د پېټرول او ډیزل په نرخونو کې کمی به عام خلکو ته په تګ راتګ کې هیڅ ګټه نه ورسوي.
کرایه بغدا دغه کرایه د خلک چیر کمی به زیاتوي کموي نه پېټرول چې ارزان څه نه کمی او چې زیات بیا یو دم زیات بس بیا یو دم دوی کرایه پورته کوي بس 500 روپۍ زیات کی 100 روپۍ زیات کی ذات ګرانی ده مهنګایي ده مثال یو دم بیا پېټرول کم شي زیات بیا نه کم.
نواب خان په دغه اړه زیاتوي چې خلک د حکومت د پریکړې ته دومره هیلمن نه او نه یې دومره یقین و.
دغه اول واره ده په داسو کال کې یو دم بیخي ډیر زیات کم شوی دی. مطلب دا ده چې موږ خو سیسونه وخت شوی دی د درې څلور کال کې دغه ریټ کم یو دم نه درچت شوی.
یو بل کس محمد عثمان هم یقین نه لري چې د ترانسپورت کرایو په لړ کې به عام خلکو ته ګټه ورسیږي.
کرایه نش کمېدله ولې کرایه چې د کومه غلطو دی ورکړي په هغه باندې کرایه کم زیات وي او هغه ټیک دي چې کم دي چې بیا دونه دوی په هغه باندې برقرار دي بس نو دا کرایه باندې خدا بس ولا خبرې صدا وجه څه ناجایز دي نه انصافي ده.
خو د کمال خان په نامه دغه کس بیا یو څه خوشبینه دی. دی وایي
ډیر ښه کار دی ورور ډیر ښه پیدا کوي دا اوس د عوام د لپاره ډیر پیدا کوي نه اصول که د اصول باندې وچلیږ بیا که کمی نه کې دا شي ناجایز و کې پیدا نه کوي.
هلته لورلای سره تعلق لرونکی یو لوی ترانسپورټر حاجی جانگیر بیا وایي چې کرایه به کموي خو یو څه شرایطو ته په کتلو نواب خان په دغه اړه د حکومت رول ضروری بولی.
مجھے باید سے عمل بند ہوئی باید سے حکومت زور بند ہوئی دا کرایے پہ کمی کی او دوی خو مثال کے چیر حکومت پر اثر نہ کشکارا دوی نہ کمی.
بل خواته د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د جمعې په ورځ د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې په دغه اړه وویل
جو چیف منسٹرز هم ان سب سے یہ گزارش کروں گا
لټولو وزیر اعلی غوښتنه کوم چې د ترانسپورت په کرایو کې د کمی لپاره خپل خپل رول ولوبوي.
جو ترانسپورت کې جو کرایې هم ان کو اب اس کے مطابق ان میں کمی لے کر آئیں.
یاد دوی د پاکستان مرکزی حکومت نن د هفته لورزی د تیلو په نرخونو کې د کمی منزوري ورکړې ده. په دې کې د پېټرولو په نرخ کې 100 پاسه 9 روپۍ او د ډیزلو په نرخ کې 16 روپۍ کمی شامل ده.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
قاضي سنو بروسین خلکو ته ریاسي شعوري ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور د ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو چیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال هغه 9 افغان کډوال افغان دولت ته سپارلي دي چې په سیمه کې په غیر قانوني توګه میشتو. دوی وایي دا بندیان یا د انساني همدردۍ پر اساس خوشي کړي دي. بل پلو افغان چارواکي وایي چې دې کسانو په هیڅ ډول ناوړه چارو کې لاس نه درلود. د موضوع نور تفصیل پېښور زموږ همکار زبی الله شفق په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې هغه 9 افغان بندیان افغان دولت ته سپارلي چې په دې سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال نیولي وو. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي دفتر د چارواکو په وینا دوی د جمعې په ورځ هغه افغان بندیان افغان دولت ته سپارلي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې په بیلابیلو ځایونو کې د ضرب عضب په نامه د روانو پوځي عملیاتو پر مهال نیولي وو. د دوی په وینا دوی ځکه پرېښي چې په ترهګرۍ او نورو جنایي پېښو کې لاس نه درلوده او یوازې په غیر قانوني توګه له قانوني اسنادو پرته په سیمه کې میشتو. پاکستان پوست په داسې حال کې له شمالي وزیرستان د افغان کډوالو د نیولو اعلان کوي چې دوی په دې سیمه کې د روان کال د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون سلګونه ترهګر وژلي او د هغوی ډېری مرکزونه یې له منځه وړي دي. په شمالي وزیرستان کې مو د افغان کډوالو د نیونې په اړه په پېښور کې له افغان کونسل سید محمد ابراهیم خیل سره اړیکې ونیولې. نو هغه ازادي راډیو ته وویل چې دې کډوالو په هیڅ ډول غیر قانوني کړنو کې لاس نه درلوده بلکې یوازې له اسنادو پرته اوسېدل. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې داسې افغان بندیان نشته چې د ترهګرۍ په تور د بندیان شوي وي.
یو تعداد کسان چې هلته نیولي وو زموږ سفارت اطلاع ورکړې وه چې دا دیپورته وو بیا ونیوه چې کله که دوی راولي دلته پېښور ته او بیا له تورخمه خارجوي چې موږ بیا ورسره لاړ شو. هغوی بیا ته وویل چې نه دا موږ د غلام خان په بندر باندې باسو هلته په خوست کې سره انټرویو مصاحبې کړې وې. دوی نه تحقیق کړی وو چې دا عام خلک وه او هلته درګیر پاتې شوي وو. دوی نیولي وو نو دوی که یو ترهګر هم نشته.
د ابراهیم خیل په وینا دوی په هرو دریو میاشتو کې د پېښور د محبسونو دوره کوي او د هغو افغان بندیانو حال اخلي چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه میشتېدنې او همداراز په یو لړ نورو وړو جرمونو کې ککړ پېژندل شوي وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، د کابل په پولي څرخی زندان کې په سلګونه بندیانو د نه خوړلو هړتال ته دوام ورکړی دی. دوی وایي چې پر دې سربیره یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویل سوی چې د هړتال یې 10 ورځې پوره سوی دی. دوی وایي که چارواکي غږ ونه اوري نو له نن څخه به په زندان کې بند ټول کسان له څه خوړلو څخه انکار وکړي. دا چې د دوی غوښتنې څه دي او حکومتي چارواکي یې په اړه څه وایي دیاړه تفصیل د سفی الله ستانګزی په ریپورت کې اورو.
د کابل په څرخی پله زندان کې یو شمېر بندیان ادعا کوي چې د خوړو اعتصابي لسمې ورځې ته رسیدلې خو لا هم د دوی غوښتنې بې ځوابه پاتې دي. یو شمېر بندیانو د ټلیفون په کرښه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې زندان په شپږم بلاک کې 100 بندیانو اعتصاب کړی او په نورو بلاکونو له هغې ډلې 4 او 9 کې هم سلګونه کسانو اعتصاب کړی او ډوډۍ نه خوري. دوی وایي که یې مشروع غوښتنې ونه منل شي د شنبې له ورځې به د څرخی پله ټول زندانیان په یوه خوله اعتصاب پیل کړي. دا بندیان وایي دوسیو ته د نه رسیدګۍ او د ولسمشر د فرمانونو د نه عملي کېدو له امله اړ شوي چې اعتصاب وکړي. دوی همداراز د زندان د چارواکو له چلند شکایت کوي او وایي چې د ناروغ اعتصاب کوونکو پر مخ د کلینیکونو دروازې تړل شوي دي. خو اخوا د کورنۍ چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو ریاست د اعتصاب کوونکو اوسنۍ ادعاوې بې ځایه بولي او وایي چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره لازم اقدامات کړي. د دې ادارې رئیس عبدالعلیم کوهستانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بندیانو اعتصاب 13 اونۍ پای ته رسېدلی او اوس په ګوته شمار بندیان ادعا کوي چې اعتصاب یې کړی.
دا وایي
شاوخوا دولس ک دیار لس کسان دي چې تصاب کړه دا هم هغه کسان دي چې په دوسیو کې الگزند شوی خو څارنوالي او اړوند محکمو ته د دوسی لیگل شوی زبیا هم تکراروم خدای چې لنګ دی لدی بندیانو سره وګوره یو څوک چې لس ورځې ډوډۍ ونه خوري خمری دوی یوازې د محبس ډوډۍ نه خوري کوم خوړې چې په وازان راوړي هغه خوري او بیا وایي چې احتساب مو کړی او ډوډۍ نه خورو د سرخی پله په زندان کې لدی مخکې هم د ډوډۍ خوړو احتساب او لساتونکو سره د بندیانو د شخړو پیښې شوې دي افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زی د کار په لومړی شپو لدی زندان لیدنه وکړه او بندیانو سره یې د هغو د ستونزو په اړه مخامخ خبرې وکړې حقوقي کارپوهان وایي د زندانیانو دوسیو ته د رسیدګۍ کار او د هغوی د ستونزو هواری د حکومت قوي ارادې ته اړتیا لري
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
د پاکستانی سینټ قائمه کمیټي وای چې په قبایلی سیمو کې د پرمختګ په پروژو کې پراخ درغلي سوې دي د دوی په وینا دا سی ډیر پروژو سته چې په کاغذونو کې موجود دي خو په حقیقت کې هم نسته د یاد کمیټي مشر سینیټر صالح شاه مشال ریډیو ته د دې درغلي یو د یو بیلګې په توګه د کرکټ لوبي هغه یو ټورنامنت یاد کړ چې د په وینا 40 لک روپۍ پرې لګیدل دي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر په دې اړه رپورټ
د سرحدونو او ریاستونو لپاره د سینټ قائمه کمیټه غونډې ته ویلې شوې دي چې قبایلی سیمو کې د سکولونو د ودانو په نامه په کروڑونو روپۍ وستلې شوې دي خو په حقیقت کې دغه پیسې په کار نه دي راوستې شوې مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې چیرمن سینیټر صالح شاه وی چې د سفرند وزارت لخوا دوی ته داسې منصوبې په کاغذونو کې وښودل شوې چې د سر په قبایلی سیمو کې وجود نه لري او بیا ځینې داسې منصوبې هم شته چې درې درې واره پرې پیسې اخیستل شوې دي د نوموړي په وینا په قبایلی سیمو کې د زنانو د سیل سپاټې لپاره هم په لکونو روپۍ وستلې شوې دي او یوازې د کرکټ د لوبې لپاره پر لپسې 28 او 30 لک روپۍ وستلې شوې دي او دا رنګ د مختلفو ترقیاتي منصوبو په نامه پاربون روپو درغلي شوې ده نوموړي په دې بابلا مشال ریډیو ته زیاته کړه
ما د ټول ایجنسیانو د ټول فاټار راپور راغوښتي هغه کې آیو سفه باندې تقریبا په یو ایجنډه کې د 1000 روپۍ حساب په دوه یو سکیم دو زای دریزا راغلی شپیتا لکا پنزوس لکا یو سکیم دو زای دریزا راغلی لمبر بیم یو او سکیم لوکیشن با هم یو دا لکانو پا تورنمنت پانده یو زای که 40 لاک روپه خرچه راغلی و بل زای که 28 لاک روپه راغلی و دا خواتینو دا تفریح پا نامو بانده پا ساوت وزیرستان که الان که آلتا دا خواتینو دا خونه نزینی زی دوی دا خواتینو دا تفریح پا نامو بانده هم پا لکونو روپه دیکن
کله چې مشال ریډیو د قبایلی چارو تزیاکار شمس مومن نه په دې اړو پوښتل نو نوموړي دی
کوم اعتراض چې لګیدل دی چې دومره عرب روپۍ خرچ شوی دي او په حقیقت کې یا عملاً هغه په غزي کې دغه څه کار نه دی شوی ولی چې قبایلی عوام د تیرو شپېتو کالو راته تقریبا هم دغه وجوهات په وجه باندې تر اوسه پورې د پسماندګۍ ښکار دي چې کمی پیسې دا وی د ترقې لپاره مختص کیږي نو هغه عملاً په صحیح طریقه باندې الته نه خرچ کیږي بلکې زه بدلم چې دنه تقریبا د لوی ګرینین کال وړاندې د فاټا سیکریټ کم مشرو هغه باقاعده په یو فورم باندې دا خبره منلې وه چې په فاټا کې کم فنډ دي ډیولپمنټل فنډ چې کم خرچېږي نو هغه کې کم از کم 50% فنډ چې دی په مختلفو ځایونو کې هغه د کرپشن ښکار کیږي او صرف 30% چې دی هغه صحیح لګي
د سینیټر صالح شاه په وینا چې د دې درغلو د پلټنو لپاره دوی یو کمیټي جوړه کړې ده چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ په لزان سره د فاټا په وې جنسو کې ګرځوي او په موقع به ورته دغه هرڅه خائی سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
شال او شملہ
حمزه صاحب لکوی چې جګه شملہ وټی چې دوته مې پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پردې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دی
پمرست پم لا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلتورونه د منځ وزي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې د بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاوکم 4 بجې او د خالی پروس پاوکم 2 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل نور دن کو مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نست خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو ته د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موردل شي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده مشال ریډیو ټکی کامل. تاسو ویډیوګانې تصویرونه هم کتلای شئ. اوس په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی لسرار الله مومن څخه د خبرونو لنډیز اورو.
کراچی ښار کې پرون د پولیسو مشکوکو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې شپږ کسان وژل شوي دي. بلخوا بیا په دوو نورو پیښو کې شپږ پولیس ژوبل شوي هم دي. د کراچی د پولیسو ایس ایس پی راو انور د جمعې په مقام خبریالانو ته ویلي دي پرون په کوټه ټاون کې له مشکوکو وسلوالو سره په نښته کې درې وسلوال وژل شوي دي. په بلوچستان کې پرون د پولیو درنور کې سونه ریپورت شوې دي. د بلوچستان د صد څنګه چارواکو نن مشال دوی ویل دي د ماشومان په کله عبد الله سیمه کې او بل دریم ماشوم د کوټه د نوی کلی کې پولیو وهل دي. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمنو پرد مشرف سره سره د هغه وخت د وزیر اعظم کابینه او کور کمانډرانو پر ضد د غداري مقدمه چلولو یا نه چلولو پړه فیصله د رواني میاشتې تر 28 نیټې پورې ځنډول شوې ده. پرون د پرد مشرف پر ضد د غداري مقدمه اورېدنه د جسټس فیصل عرب په مشرۍ ځانګړي عدالت کې تر سره شوه. پاکستان حکومت د پېټرولو په نرخونو کې د 1 لیټر پر سر د 9.43 روپۍ د کمولو اعلان کړی. د غیلان د هیواد وزیر اعظم نو شریف پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې ځانګړي غونډې ته په خپل وینا کې وکړ. واشنگتن وایي د امریکا د بلوچستان وزیر جان کیری او د روپۍ ټولنې د بهرنی تګلارې مشره کیتری نیشتن بعد د ایران له بلوچستان وزیر محمد جواد ظریف سره په عمان کې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې وکړې. د یمن شیعه حوثی قبیلې د خپل هیواد ولسمشر ته خبرداري ورکړې ده چې په لاس ورځو کې حکومت جوړ کړي. حوثیان چې د یمن په مرکز سنا یو شمېر نور برخو کې پیاوړي دي. ولسمشر منصور هادي ته له پرونی غونډې وروسته خبرداري ورکړه چې په کې په سنا کې د دې قبیلې 3000 مشران راغونډ شوي وو.
د خبرونو لنډیز ململ شار ریډیو څخه اوریدل چې اسرار الله مومند وړاندې کاوه. اوسم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر لوستې دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورسپانې خپل ادارې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د اتحادي ډلو ترمنځ د بیلتون په اثراتو باندې لیکلې ده او وایي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په حق له کوم خیالاتو څرګندونه کړې ده د هغې خلا سراج الحق جواب نه دی ورکړی. خو د بیانونو دا سلسله مخ په وړاندې لاړه نو دا به د خیبر پښتونخوا د سیاست لپاره ښه نه وي. د ادارې په وینا چې تر دې دمه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سراج الحق او وزیر پرویز خټک په وجه موجود ده او دوی په هر معاملات د مفاهمت نکار اغسته. خو اوس د عمران خان د بیان نرستو دا ښکاری چې د دوانو اتحادي ګوندونو ترمنځ خلیج پیدا شوی دی چې نقصان یې جمهوریت نظام ته رسیدي شي او هڅه هم لوړان دي خیبر پښتونخوا صوبل ریوش میر مسلو سره مخ تا. کچري د دوانو ډلو ترمنځ بیلتون راغې نو دلته به سیاسي بحران پیدا شي. دریا اخري کې لیکي د زمینی او بلدیاتي انتخاباتو د ښه نتیجو لپاره تحریک انصاف ته دیو مضبوط اتحادی ضرورت ته کوم چې د جماعت اسلامي په ځاندره کې کې دی شي نو باید چې په سیاست کې د صبر او زغم نه کار واغسته شي او هم په دغه لار موږ د سیاسي مسلو نه بهر راوته شو. بل په لو جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې سپریم کورټ د چیف الیکشن کمشنر د ټاکنې لړکې د اپوزیشن لیډر خورشید شاه د مهلت درخواستونه مسترد کړي دي او وایي چې د 14 نومبر پورې پارلیمان دا کار ونکړو نو بیا به عدالت خپل فیصله ورکوي او د اعلی عدالت جج څوک چې دا وخت قائم مقام الیکشن کمشنر دی هغه به واپس را وغواړو. ادریا مخکې لیکي چې اول عدالت ته مستقل چیف الیکشن کمشنر د ټاکنې لپاره 14 اکتوبر نیټه ورکړې وه، خو د مخالف ډلې لخوا د اتفاق رای پیدا کولو په خواست دغه نیټه تر 38 اکتوبر پورې وغځولې شوه. خو یو ځل بیا اپوزیشن لیډر عدالت ته خواست وکړو چې ورته دې درې میاشتې وخت ورکړې شي، کوم چې عدالت ونه منلو. ادریا زیاتوي چې اخر څه وجه ده چې تر اوسه داسې سړی پیدا نه شو څوک چې د دې عہدې لپاره موضوع وي، او د دې سره سره د نورو 15 لوی سرکاري ادارو مشران هم نشته. حکومت په عارضي او اډهاک بنیادونو کار چلوي. په کار ده چې حکومت او مخالف ډله نور د لم لیټ نه کار وانخلي او زر تر زر په اهمو چوکو صحیح خلک ولګوي چې ورسره کارونه په سم ډول مخکې روان شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د افغانستان په اړه په چین کې د کانفرنس سوی کانفرنس په اړه مقاله لیکلې ده. اجانس لیکي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویلي چې دوی بل جګړې پر شان سي. بل پلو ګاډین رسپانې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د بیا پیل سو بریدونو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لنډیز لګولای زاو.
اسوسییټډ پریس په یو رپورت کې لیکلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د افغانستان د بیا ودانۍ په اړه په بیجنګ کې کانفرنس ته په خپل وینا کې مخصوص تجویزونه نه دي ورکړي او ویلي دي چې د جنگ نه به پشان شي، خو احمدزی په وینا کې د طالبانو نوم اخستی چې د دې نه وړاندې د نوموړي سیاسي حریفانو په خپلو څرګندونو کې د نوم اخستو نه ډډه کوله. خبرې جانس لیکي چې پخوانی ولسمشر احمد کرزی به په خپلو ویناګانو کې اورپکو ته د رور په نامه غږ کاو او پر امریکا به یې نیوکې کولې. خبر ایجنس په کانفرنس کې د چین د وزیر اعظم په حواله لیکلي چې په افغانستان باور لري چې خپل ستونزې حل کولی شي، خو ګاونډي هوادونه باید د پر امن ماحول په جوړولو کې مرستې وکړي او د لاسوهنې نه ډډه وکړي. خبر ایجنس زیاتوي چې د دې نه وړاندې چین ویلي وو چې افغان ولسمشر د چین پر ضد د مشرقي ترکستان اسلامي غورځنګ نومي ډلې پر ضد ګامونو پورته کولو کې د مرستو ژمنه کړې وه. دغه ډله د چین په ژینګ یانګ او نورو سیمو کې په بریدونو کې ککړه ده، خو دا واضح نه ده چې دغه ډله په افغانستان کې شتون لري او کنه. خبری جنس د چارواکو په حواله لیکي چې چین او امریکا په شریکه د افغان سفارتکارو روزنه پیل کړې ده. چارواکي دا هم وایي چې چین له پاکستان سره ښه اړیکې لري او دغه هیواد به قانع کړي چې اورپکو سره د مرستو نه لاس واخلي. بلخوا ګارډین ورسپانې د یو چارواکي په حواله لیکلي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا په ډرون برید کې لږ تر لږه 4 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. ورسپان لیکي چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې پراخ فوجي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوج وایي چې په دغه عملیاتو کې تر زرو نه زیات وسلوال او شپږ اتیا فوجیان وژل شوي دي. خبر ایجنسی د شنونکو په حواله لیکي که څه هم ډرون بدونه څه وخت لپاره ودرېدلي وو، خو داسې ښکاري چې پاکستان او امریکا د ډرون بدونو په اړه یو شان دریځ لري، خو د پاکستان حکومت او فوج دا خبره ردوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د خصوصي سکتور او دولت ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. ښاغلی غنی چین ته د خپل رسمي سفر په وروستۍ ورځ وویل د هدف دا دی چې افغانستان باید په یو صادرونکي هیواد بدل شي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان حکومت به له خصوصي سکتور سره همکار وي او دروازې تل د سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي. ولسمشر غنی پرون له افغان او چینایي سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې وویل په افغانستان کې باید د خصوصي سکتور او دولت ترمنځ د باور او دوامدار تعامل پر بنسټ ولاړ تړون رامنځته شي. خغلی غنی چین ته د خپل څلور ورځنی سفر په ورسته ورځ سرګند کړ چې خصوصي سکتور بل دی ورسته د دولت فاسد او چارواکو ته پیسې نه ورکوي او دا زمينه به د هیواد په عدلي او قضایي سیستم کې را روان اصلاحات ورته برابر کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې ولسمشر غنی وویل په افغانستان کې بغیر قانوني سوداګرۍ ته لدی ورسته اجازه نه ورکول کیږي او که څوک دا کار وکړي نو د فعالیت جواز به ترې واخیستل شي. خبر د افغان ولسمشر له قول لیکي چې وای افغانستان باید یو صادرونکي هیواد وي او زیاتوي چې د افغانستان او چین د سوداګرۍ د خونو ترمنځ اړیکې د سوداګرۍ او صنعت په برخو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره ګټورې دي. د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې چین ته د ولسمشر غنی د سفر یو مهم هدف و. له دې مخکې د چین صدر اعظم لی کیانګ ویلي وو چې هیواد د افغانستان له پرمختګ سره مرستې ته ژمن دی. د چین ژمنه چې د افغانستان د سوله ییزې رغونې قاطع ملاتړ به کوي یوازې خبرې نه دي، بلکې په عمل کې به پلی کیږي او دا به له افغانستان سره مرسته وکړي څو د مستقلانه پرمختګ لپاره خپل ظرفیتونه جوړ کړي. چینایي چارواکي وایي د پیکینګ د اعلامیې له مخې په پرونۍ غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونو، عامه تاسیساتو، له طبیعي پیښو سره د مبارزې او پوهنې په برخو کې په افغانستان کې د 46 پروګرامونو پر پیل موافقه وشوه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل دا پروژې به له افغانستان سره مرسته وکړي چې له بهرنیو مرستو پرته وده او پرمختګ وکړي او سوله پکې ټینګوي. د چین په سفر کې پر دولتي چارواکو سربیره د سوداګرو یو ډله هم له افغان ولسمشر سره ملګری وه.
احمد تکلو د خبریالانو د خوندیتوب غیر حکومتي ادارې کمیټې پروټیکټ جرنالیسټ په خپل یو تازه ریپورت کې ویل دی چې په نړۍ کې د زیاتره خبریالانو وژونکي آزاد ګرځي او پر ضد یې مقدمه نه چلول کیږي. زموږ همکار اسرار المومن د دې مقالې غټک تاسو ته وړاندې کوي.
په امریکا کې مشته د خبریالانو د خوندیتوب غیر دولتي اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل رپورت کې ویلي دي چې په نړۍ کې د خبریالانو 90% وژونکي د قانون منګولو ته نه دي سپارل شوي. په رپورت کې راغلي دي چې په خبریالانو د هدفي بریدونو له وجې زیاتره خبریالانو د جلاوطنۍ ژوند خپل کړی او دارنګ له دې کبله نړۍ پر دې نه ده خبر چې په پاکستان کې وسلوال څومره اغیز لري، شام کې د تشدد اصل تصویر څه دی او روس کې د کرپشن کچا څومره لوړه ده. د یادې ادارې په رپورت کې راغلي دي په 13 څ باندې یو لسیزه کې ټول 300 خبریالان نیخ پنیغه د خپل کار له وجې وجل شوې دي. په دې کې زیاتره هغه ځایي خبریالان دي چې د جرمونو، بشري حقوقو او سیاسي مسلو په اړه یې رپورټینګ کاوه. پر دې سربېره ځینې په جنگځپلو سیمو کې وجل شوې دي او همداراز کله چې په یو ځای کې بدمنی راپورته شي نو اکثره پکې لومړی خبریالان په نخښه کیږي. یوازې د سږ کال په لومړي او شپږو میاشتو کې په یوکرین کې و خبریالانو د هغوی مرستیالان د حکومتي سرتیرو او روسپلو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې وجل شوي دي. په عین حال کې دواړو خواوو هڅه کړې چې عیني شاهدین او مخالف غږونه د لمنځه یوسي. د خبریالانو د خوندیتوب اداره چې د میډیا د ازادۍ د پرمختګ لپاره کار کوي په خپل روسي رپورت کې ویلي دي چې د خبریالانو وجون کې د دې لوجې هم آزاد ګرځي او سزا ورته نه ملويږي چې دغه خبریالان په نخښتو کې وجل شوي یا په ځنو کې سونو کې سیاسي خلک نه غواړي چې د خبریالانو وجون کې د قانون منګولو ته وسپارل شي. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د ورستی رپورټ جوړونکي وایي چې د مجرمینو ډلې، حکومت، پوځي چارواکي، غیر قانونه وسلواله ډلې، نیمه پوځي ډلې او نور پر دې وجه خبریالان وجني چې ویره پیدا کړي او دارنګ د دوی فعالیتونه رپورټ نشي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال ادارې ویلې دي باید چې د خبریالانو پر ضد د کارکونکو خلاف موثره ګامونه پورته کړل شي او څوک چې هم د خبریالانو په وجلو کې ککړ وي هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي.
اسرار العالم موندو او سم د خبرونه په پای کې تاسو ته 19 پروګرام د بختر ستوري وړاندې کو. د دې خبرونه کوربا باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد عابدیم او د باختر ستوري خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د میرمن ټولنیز کلتوري بهیر په فعالیتونو یو رپورت ولرو. بیا به له مشر شاعر کندهار افریدی سره د هغه په ادبی هلو ځلو یو مرکه وړاندې کړو او په اخره کې به یو زلمی سندرغاړي سره د زړه خواله هم درته ولرو. لومړی ریپورت تر ازو میرمن ټولنیز او کلتوري بهیر چې د تیرو و کلونو راهیسې په کابل کې خپلې ونیزې غونډې کوي، تر دې مهاله یې په سلګونو ښځینه شاعرانې او لیکوالې ټولنې ته ورپېژندلې دي. دغه بهیر په ادبي کره کتنې سربېره هره اونۍ په بېلابېلو کلتوري او ادبي موضوعاتو له استادانو لیکچر نوټونه اخلي، چې له امله یې په دې توانېدلې دي چې په شعرونو او نثرونو نقدونه او ادبي بحثونه هم وکړي. ځوانه شاعره مینه ابراهیم خیل وایي د پوهنتون په څلور کلنه دوره کې یې دومره څه نه و زده کړي لکه په میرمن کلتوري بهیر کې یې چې په تیر یو نیم کال کې زده کړل.
زه خپله پښتنه هم یم، د پکتیا ولایت یم. ما دومره ډېر د پښتو په اړه پېژندنه نه لرله. لومړی خو مهمه دغه د ټول پښتنو ته چې خپله ژبه وپېژني. ما هم بهیر له لارې خپله ژبه پېژندلې ده. خپله پښتو ژبه خبرې کول مې په سم ډول زده کړي دي. کېدای شي کمی ولرم. ما د ادبیاتو پوهنتون نه دی لوستلی. د یو نیم کال کېږي چې زه میرمن بهیر ته راځم، داسې احساس هم لکه چې ما د ادبیاتو پوهنتون لوستلی. څلور کلونو په مسلیت دوره کې ما دومره څه زده نه کړل لکه دومره مې چې په یو نیم کال کې د میرمن بهیر څخه زده کړل.
د مینا نظری په نوم یوه بله شاعره چې د تیرو اوه کلونو راهیسې میرمن ټولنیز او کلتوري بهیر کې خپلې غزلې کره کتنې ته وړاندې کوي، وایي چې په بهیر کې د کره کتنې له امله یې خپل شعرونه تغزلي کړي دي.
زما شعر اکثرا کره کتنې ته وړاندې کوم. غواړم کره کتنه پرې وشي او د ټولو نظر پرې واخلم. کومې نیمګړتیاوې چې زما په شعر کې وي هغه د بهیروالو لخوا په ګوته شي او اصلاح شي. که ډېر خبرې پرې وشي زه په دې پوهېږم چې ما کوم داسې څه ویلي دي چې د بحث وړ دي او داسې څه نه دي چې یعنې بیخي هغه رد کړل شي او یا رد هم شي. زه داسې فکر کوم چې دا د ما لپاره یو درس ده، ځکه چې زه غواړم په آینده کې قوي شعرونه مې چې تلپاتې شعر ولرم.
لیمن یزای چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د دغه بهیر په ونیزو غونډو کې برخه اخلي، وایي چې د بهیر نه یې نه یوازې دا چې په ادبي برخه کې بلکې په ټولنیزه برخه کې هم ډیر څه زده کړي دي.
زه له 2010 کال نه را په دې خوا د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړی یم. چې زه کله په نهم صنف کې وم او ماشوم وم، زما ځینې لیکنې شعرونه او یو څه داستانونه سما لیکل. که هغه تاسو د هماغه زمان نه راونیسئ او د اوس سره پرتله کړئ، نو دا به تاسو ته معلومه سي چې ما بهیر کې څه زده کړي دي. یعنې بهیر کې څه کوم نقد او کومه کره کتنه کېږي، هغه څومره زما په لیکنو باندې تاثیر کړی ده. بهیر کې ما ډېر څه زده کړي دي، نه یوازې زما په ادبي ژوند کې بلکې زما په اجتماعي ژوند کې ډېر څه تغیرات راغلل.
دا چې په میرمن کلتوري بهیر کې په ادبي او کلتوري موضوعاتو سربېره په نورو کومو موضوعاتو لیکچر نوټونه اخیستل کېږي، د دغه بهیر یوه فعاله میرمن تورپیکۍ مومند دا پوښتنه دا رنګه ځوابوي.
د شعر او د داستان په څنګ کې خویندو ته فرهنګي جرأت ورکول کېږي چې دوی دې په راډیو کې یا په تلویزیون کې یا په نورو برخو کې څنګه ونډه واخلي او څنګه پښتو ادبیاتو ته کار وکړي. د ژورنالیزم برخه هم پکې ډېره په پراخه کچه د لیکچر او د ورکشاپ په توګه تدریس کېږي. هره اونۍ موږ یو په یو مضمون خبرې کېږي، یا د ورونو لخوا یا د نورو هغه خویندو چې لاسرسی لري بعضې معلوماتو ته، هغه ټول خویندو سره شریکوي. نو د دې فعالیتونه ځکه ډېر د سټایل وړ دي، خویندو ډېر کار کړی دی او زموږ علم دا ده چې د دا فعالیتونه دا هڅه واند نور هم زیاته شي.
میرمن کلتوري بهیر چې په 2008 میلادي کال کې جوړ شوی، تر اوسه پورې مسلسلي ونیزې غونډې کوي. تر 300 پورې ښځینه شاعرانې او لیکوالې پیدا کړي. یولس بیلابیل شعري او نثري ټولګې خبري کړي چې د میرمن کلتوري بهیر د غړو یوه تذکیره هم پکې شامله ده، او له کابل نه علاوه په خوست، نیمروز، تخار، مزار شریف، کندهار، غزنی او ننګرهار کې څانګې پرانستل شوي چې ځینې یې ونیزې، ځینې یې 15 ورځنۍ او ځینې یې میاشتنۍ ادبي او کلتوري غونډې جوړوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سره لدې چې کندهار پرې دی اوس پینګیرې شوې، خلای او سیلی ځواني دي او لوګدو کلونو رئیس پرې ادبي غونډې آبادې دي. د ادب خدمت ته مټې رانغښتي. چرته چې ادبي غونډې وي او خبر شي، نو موړې ځان ور رسوي او د تنکیو ځوانانو حوصله اوچتوي. له کندهار پرې دی سره مو د په ادبي فعالیتونو یو مرکه کړي او په سر کې مو ترې پوښتلي دي چې لکله نه د پښتو ادبي ټولنو سره مل شوی دی. نو موړې په ځواب کې وایي
اندوزاتن تقریبا 15 یم نغدله باقاعده په دکې ساخلو او پښتو ادب کې غزل او نظمونه غونډې مشاعره کوي وسم کې لګیو.
افریده سبدا دی ادیږي چې په لومبي زل چې تاسو کمی ادبی الکې ترانه نه وتلې دا غنوم څه شو او بیا مو باغه ادبی الکو کې سز دکړل
ابل سی بولمبای خو چې د شی موږ د خیبر ادب حمزه سی صدر یو پښتن کې او پاکي بیا خیبر سی مولا ویلی وشته په بڑا کې دغه څنګه جوړه کړم جوړه کړی و بیا پر بیا خبر کې مجذول خلیل یو نوې ټولنه جوړه کړی و ادبی شپول نو ما یو غلط نشم پر سیټ یوټل کې بډیری مشاهره کول یو غلب موږ ته وړمبای سره موږ ماغه و نه پات بیا نور داس مختلف کلندر سیپ ٹولا نشوا چیری سہو مرا کے پنما بنے بھی غونڈے کا والے شبوز اخبار دفتر کے بھی کھوالا بیا بھی اردو بورڈ کے کھوالا بیا نہ پس دیر مختلف زوینے کی کڑی ترا وسا پھیرے بس ما غونڈے اٹھلنے دی وس ایم کو بڑا کے دری چلو ٹولنے ہول تاری ایم کو خبر ایجنسی کے ہڈی دی ہو بڑا کے دری چلو ور دی
دغه باړه کې چې درې سلور دی لګینا مې را ته وخلا او کومه پکې تر ډیره پورې فعاله پاتې شولا
یو کبیله لا قوم یو دخل په هر قوم کې لکه کم برخه ادبی ټولنه رو د بړیا ادبی لیکون کې دی موږ چلته وس کومه کو د بړیا ادبی لیکون کې دی بره و بل چې کومه یو نه ادبی او فلاحي تړون نو داسې مختلف دی غزنو نومبر نرسي خو تل ور پنځه کور کوي د باقاعده فعال دی
او اوس چې تاسو دغه باړه ادبی لیکونکو کې راټول شي وي د مو نوی جوړه کړی دا
یرا تقریبا دغه بیره صدوا کوله کیږي وس مارګریټ ورته ول صدر صاحب ایوز افریدی چې یرا دا په کور دوه مغل مخ خلکو کناټول به کور شي وي نو بیا موږ دا سوچ وکړو چې دلته دا رینګ روډ چې کوم دا زویره چې دغه نه خلک اسون تلای رو تلای شي دوزه کوم دا دفتر خړه راي ودا به موږ د چې رجستر نو جلسو سی ودا کوم سره ډیر کومه کړه راي امنډه تل اوس را کوي اخباری چې کوم کور دی غای کوي او رجستر یې کړه دا غټ کور وکړو ان شاء الله چې دا به ډیر پرمختګ وکړي مخکې به لوړی شي
دغه بڑا ادبی لیکونکو کې تقریبا ټول اپریدیان شاعران راټول دی او کنه په دغه ارباب لنډ او شاوخوا کلو کې چې نور شاعران اوسېږي هغه هم د ترازی
موږ کوم د منشور کې د سنکتا سره چې موږ پښتو څوک یو لیکي د ټول له موږ غره خلک ولته خو به موږ مجبوري واچو اپریدی به جوړو نه دلته به سره د پیښور د سټل یې خلک هم سره هغه اوس دلسو سیب دغه نگران یې راي سرپرستی زم دی نگران دی نو سره نور کا سونه موږ سره کې سره چې دلته کور کوي و دغه لوکي خل دی موږ خو دا منشور دی چې پښتونو ټول یو شری دی یوشی ما یو مقصد د پورا کور کوي پښتو جبه او د قومیت پورا کور کوي
ډیره خبره ده چې لپسپینه ګیره هم دغه خدمت ته تاسو حاضر یم لا مورته تړلې ده درته وای چې د 13 سلويخ کلونو ادبی خدمت ته تاسو صدر کړی دي
یاره دا خو اکثر د خلکو سره دغه په لوم ابد سبز خو ته نه ډیر مطمئن يم ټیک ته پیسې مې سي په ادب کې د سې ډیر نه وي که مخ خپل کاروبار کول نو پیسې مې ډیر ګټلې وای خو کوم عزت او احترام یې مولا روکړای نو غا مولا پیسې نه شو روکول کار سره پیسې مې ګټلې وای ځکه چې کوم ځل از لوټ سم ځخاله پی جانم مو پی جانی په ګوډی کې سیټه مرثرا پرې گدی او بیا چې څ کور وی اسپاتولونو کې بلځ کې نو خل می پی جانی غا مو ډیر کور کې او ډیر په احترام باندې مسلمان ملويږي خل
او کدارته وای چې داسې بلیکلی بنه باندې تاسو خپل دستاویز لری کتابونه شیرونو د غزلو د لندو کې سو یا نور نصریه شیری کتابونه مو چاپ کړي
ابد سیب د مخ او یو سفرنامه چاپ شوی را ځاغه خصوصي د افغانستان مشهور شاعر سپرلی سیب په فرمایش باندې مو چاپ کړي او موله نور مو سره مو ډیر دي نظمونه غزل نصر سره ډیر په یو ټینګ کې د هواد اخبار چې کوم صابر سیب د کوټه ولاغه به چلاولو نو پکې موږ لیکل کول ډیر مضمون مو لګا غوونو د پښتنو او پردو کوم کلچر د په باندې مدر مضمون لیکل چا دا یو کتاب جوړیږي
دغه کتابونه او د شاعرۍ د چاپ کولو د سخیل نشته
شتره مې خوښ ودا موږ لوکا کې د اله ګولې درې لګې په کارور شي چې بزرګونه مزورونه کولو شي داسې مرګري مې شای چوپ کوي هم مو زړنه غوړي چې چل زوي چې مو کتاب چوپه ځکه خیر چې په خپل برو باشن دا چې شروع په کوم باندې غزلونه بیا نور نظمونه او نثر به ان شاء الله چې چوپ کوم داسې
سلور پنځه کتابونو ته خبر
ان شاء الله چې داسې بي داسې بي بالکل
دغه خبره چې یار دوست چې وسه رسیږي او چې زی چاپ کوم تاسو ولې ورته زړه نه خکوي دا خو زه فکر کوم چې پښتو ادب کې یو خ پهلمه غنمه
اصل کې دا خو لکه مخبل طبيعت داسې نه مانی مو زه چې وړو کوم افلور نه مې پیسې نه وختلې نو بس مولا سي کني دا خبره راو چې خلک سا وخلي
نو کده سي پلند ټکو کې د ادبي تنقیدي اجلاسونو او مشایرو داسې غټي ځوانانو ته په ګوته کې او داسې پیغام ورکړي
دا خو ډیره خبره لکه وستو سي خپل ویډیو ولته چې کوم په مشایره کې دلته دا وړا ادبي لیکونکي کې کومه کوي دا تنقید کوي د مخبل به تنقید نه ډېر سغړ اوریدل او دا د خدای په کلندر سیب لا خاور زویر کی چې غدا یو بنیاد خی خیره چې دا تنقید غي شروع کړي او په پښتون ټول پښتون تنقید د زیات ډوريږي دندشي برداشت کوله چې په باندې څو خبره وکي یا په فن باندې یا په دب باندې نو دا موږ د شروع کړل موږ دا کاسون نیوي کاسون چې کوم دا بیره ساډ اوردل اوس وسره بلا شول په خپل بزور باندې غزل وی چې مو په غزل باندې تنقید وکړو نو دا وړه رقم خرو چې تنقید په کوم شي نه کیږي شای کمزورې وي ځکه چې خپل غلطه د حمزه سره څومره غټ کاسو خو غلب هم ځنه شي نه مولا ویلی و چې مو پام نه بل سره ارتا وی چې دا ځکه کې فارته نو دا ډیر ضروري شي تنقید په کور د ځوانانو د غډېر په خوشحالي او په خندا باندې قبول کی او عمل پوه کی نو ان شاء الله چې فن به ډیره تر کیږي
که په اخره کې راته د خپل داسې غزل نه یو دودري شیرونه وای چې تا تم خوند درکړي او خلکو هم خوښ کړي وي
ابس چې زبې یو لړن غزل وایم لړن بهر همت یې نه وای تقدیر دی ازمیت هوکړه څنګه تدبیر دی زړار زمندې دسته د زلفو لیوانتو شتري غم د زنجیر دی وطن وایا چې دا سراز دی ګران راته ته خپل کشمیر دی د کندهار دی رنگ رنگ خوینه چاته کا بد دی نه چا خو پیر دی
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوس په جلال آباد ښار کې د سندرغاړو دیرو ته ورشو او له یو زلمی سندرغاړي سره به د هغه د پن په اړه وغږیږو
براتا خپل نوم واخلی او بیا براتا دا وای چی عمر بده سو کالی او سمره وخت کیږي چې دغه د هنر میدان ته راوته ای
زمانم خصمی اولا بی سودی او عمر می تقریبا شپارس کاله ده او هنر ته تقریبا هم دسی پنځه کال کی
یعنی دا چې ته په لسکلنی یو لسکلنی کی هنر ته راوته
بله سمو بله
سویم ټولګی پورې د مکتب ویلې
سبا مکتب می پنځم ټولګی پورې
نو اوس چې زګور مسته مخ کی کتابچیم پرتی دی د پنځم ټولګی پورې چې تا مکتب ویلې دی لیک لوس کولای شي
خپل جاله وګونه پورې واسنه شم
تاسو دغه د هارمونیز تکړه د چانه کړی دا
ما د هارمونیز تکړه خپل والد صاحب نم کړی دا او ستار استاد نم کړی دا او دا اوس هم کوم لګی
استاد والد صاحب هم هنرمند دی
بله صاحب خدای دې بسودی نمی ګډیر خو هنرمند دی
داسی محفلونو ته ودونو ته کلو ته د دوستانو بندارونو ته موسیقي ته تللې اغل ته چې تل لار شي ستانه څنګه سندري پرمایش درته کی
زما د دوستانو او واده والا خوخه را چارنګ سندري او ماته زدی نو اتمنه ورته
کلو ته کدي سوق دعوت کی کلو ته مرزي
ولنه لکه کاما کې بیسوت کې سخروت کې
تب په خپل خوخه د مشال رادیو او ریدونکو ته ساوروي
زبدا برکت الله کمن صاحب شیر اور
مہربانی ہوگی
پپانی دنیا کی کمینا وپنشتا دیچا کمینا اے نا کمینا شہید گید پتنگ انگارا شہید گید پتنگ انگارا
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيزه خبرونه ام دومره وا تر بل خبرونه کور خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسي
یتا هر کتن ته چې نظر پلار وړي کې سما پلان شخصو